امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي، په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. د روان خبرونه قربانم زنا شب آشنا او زما همکار حفیظ آصفی یو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، نن د فبروري د میاشتې 15مه د طالبانو د واکمنۍ پوره شپږ میاشتې پوره شو. د امریکا غږ آشنا رادیو د نن ورځې خبرونه ټولې همدې موضوع ته ځانګړې شوې دي. آصفی صاحب، موضوعات خو ډیر دی په دې شپه ګمیاشته کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته، خو هغه موضوعات چې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه لپاره ځانګړي شوي کوم دي، او دا زه او تاسو چې کوربتو کو په کوم موضوعات به د درنو ملمنو سره غږیږو؟ مهرباني وکړئ.
تشکر از شما بانو آشنا و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو آشنا صدای امریکا. هرچند که امروز برنامه ما برای 12 ساعت از ساعت 7 شب به وقت افغانستان تا ساعت 7 صبح بدون وقفه ادامه داره. امیر خم که همکارم بانو آشنا گفتن، در برنامه تمام مسائلی که شش ماه پس از با قدرت رسیدن طالبان صورت گرفته او را مورد بررسی قرار میدهیم و با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. اما در آنچه در این برنامه روی صحبت میکنیم، برنامه شامگاهی، در مورد فروپاشی حکومت اشرف غنی و با قدرت رسیدن طالبان، اظهارات مقام های حکومت پیشین، واکنش کشورهای جهان و همسایه افغانستان پس از با قدرت رسیدن طالبان، کنفرانس ها در مورد افغانستان و آخرین تلاش های رهبران حکومت پیشین افغانستان در صحبت و نشست ها بر امرای طالبان.
بله آصف صاحب، لکه څنګه چې تاسو دغه موضوعات ذکر کړل، دغه هر ټاپک یا هر موضوع به په بر کې نورې وړې او غټ موضوعات رانغاړي او بحث پې کېدی شي، چې د خبرونې په اوږدو کې به د قدرمنو میلمنو سره پې وغږیږو. خو تر ټولو مخکې تر دې چې میلمانه در وپېژنو او په ټاکلې موضوع بحث ته دوام ورکړو، د سیمې او نړۍ خبرونه لرو. هغه به د درنو اوریدونکو سره په ګډه واورو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا کاشنا رادیو نه خبرونه اورئ. نن سه شنبه د فبروري 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د طالبانو د واکمنۍ له ورځې وروسته په افغانستان کې په دې شپږو میاشتو کې ډیر څه بدل شوي دي. په دې شپږو میاشتو کې خلکو وظیفې لاسه ورکړي، او په همدې شپږو میاشتو کې د اړمنو خلکو شمیر 93% ته لوړ شوی دی. په امریکا کې د میشتې نړیوال سره صلیب کمیټې یا IRC د معلوماتو په اساس د افغانستان 90% خلک د فقر او قحطۍ له کرښې ټیټ وضعیت کې ژوند کوي. IRC د دې وضعیت د سمون او مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او وی امریکایي او اروپایي مشران باید رامنځته شوي اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره داسې اقداماتو کې چې عام افغانان خپل ابتدایي ضرورتونه ترلاسه کړي. د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو نن سه شنبه د فبروري په 15مه د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د اجرایي فرمان په ضد لاریون کړی دی. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې جو بایډن د افغانستان له ملت سره دښمنی بسکا، او د سپتمبر 11مې پیښه د افغانستان په ملت پورې هیڅ اړه نه لري. دوی دا هم ویل چې امریکا باید د افغانستان پیسې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورنکړي. د دې خبر تفصیل د شیر غورزنګ ناوړی.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د فرمان په اساس ټاکل شوی د افغانستان د کنګل شویو پیسو له جملې څخه 3.5 میلیارد د سپتمبر 11مې پیښې کې د وژل شویو خلکو خپلوانو ته ځانګړي شي. خو افغان مظاهره کوونکو ویل امریکا او متحدین باید په تیرو شلو کلونو کې د جګړې د عمله د زرګونو افغانانو د وژل کېدو او د افغانستان د ویجاړۍ تاوان ورکړي. د کابل تر څنګ په ننګرهار ولایت کې هم ګڼ شمېر خلکو نن سه شنبه د افغانستان د کنګل شویو شتمنۍ اړوند د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د فرمان پر ضد لاریون وکړ. د باختر دولتي خبري اژانس معلوماتو په اساس په دغه لاریون کې پانګوالو، صرافانو او سوداګرو ګډون کړی وو او طالبانو د بایدن پریکړه غندلې او وايي د بایدن دا اقدام د دوه هیله توافق نامې خلاف دی.
طالبانو د واکمنۍ شاوخوا شپږ میاشتې پوره شوې. هغه ادارې چې د افغانستان سره بشري مرستې کوي اندېښمنې دي چې کېدای شي دومره ډېر کسان په افغانستان کې د لوږې مړه شي چې په تېرې شل کلنې جګړې کې نه دي وژل شوي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ مسؤل رامز الکبروف په افغانستان کې د خلکو د وضعیت په اړه امریکا غږ ته ویلي، خلک ناهیلي دي، خپل ماشومان پلوري، وږي دي او وضعیت ډېر خراب دی. په افغانستان کې اوس وخت 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي د خلکو اړتیاوې ضروري دي او د هغو کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 30% ډېر شوی دی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. او د افغانستان د کرکټ بورډ د بنگلاديش سره د روانو 15 لوبو لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړی دی. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي 13 ورځې بنگلاديش ته رسیدلي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ درې یو ورځنۍ او دوه شلوريز لوبې دي چې د فبروري په 28 نیټه پیلېږي. د یوې ورځنۍ سیالیو لپاره د حشمت الله شهیدی په مشرۍ 14 لوبغاړي او د شلوريز لوبو لپاره د محمد نبی په مشرۍ 14 لوبغاړي اعلان شوی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورئ. روسیا وی د اوکراین د سرحد نه خپل ځنی عسکر بیرته په شا کوي. روسیې نن د سیشن به پورزی خبر ورکو چې ځنی ځواکونه به د نظامی تمرینونو او تطبیقاتو پوره کولو وروسته د اوکراین له سرحدي سیمو بیرته ووزي. د روسیې د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي ځنی پراخ تمرینونه بلا هم دوام وکړي، خو ځنی قطعات به د اوکراین له جنوبي او غربي پوځي ساحو چې تمرینونه یې خلاص شوي اوس خپلو مرکزونو ته پستنېدو دي. د عسکرو پوځي تحرکات تر اوسه نه دي تایید شوي. په عین وخت کې نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جرمني د صدر اعظم اولاف شولت سره خبرې وکړې. دا لیدنې کتنې د تیر څو نوی رئیس هغه ډیپلوماتیکي هڅې بلل کیږي چې کله دی لاره وکړې شي د اوکراین په سر رامنځته شوی جنجال کم شي. د پوتین سره شولت د نننۍ لیدنې یو ورځ مخکې په کیف کې وو او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره یې خبرې وکړې او د اوکراین نه د جرمني د ملاتړ ژمنه یې وکړه. یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا سمندري ځواک په پام کې لري د اسرائیل بي سړي کشتيګانې د خپل منځني ختیځ عملیاتي قطعاتو کې شامل کړي. داسې یو اقدام چې کېدلې شي په سیمه کې د اسرائیل مخ په زیاتی دون کې پوزي نقش نور هم زیات کړي، ځکه په عین وخت کې په خلیج کې د خپل پخوانیو دښمنانو سره د اړیکو عادي کولو هڅې هم شوې دي. بحرین چې اوس وخت د امریکا د سمندري قواوو د 15 فرقې چې په فارس او خلیج سیمو کې ماموریت لري او د نړیوالو نورو سمندري قوتونو قربتوب هم کوي، نن سه‌شنبه د اسرائیل د صدر اعظم نفتالی بینټ قربه هم وو. تاسو دا آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل اورکته داخل شو. امریکا غږ پتی روشپګو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو د نجونو د تعلیم د حق، سیاسي مشروعیت یا انزوا، د موجود اقتصادي او بشري بحران او د مدني ازادیو په اړه د طالبانو د چال چلن او د هغوی د چارو د ارزونې په اړه ځانګړي خبرونه لري. دا خبرونه د امریکا غږ په ټلویزیون، رادیو، ویب سایټ او ټولنیزو رسنیو کې تعقیب کړئ.
درنو اوریدونکو بیا هم خراغ لاست. د طالبانو د واکمنۍ په افغانستان کې شپږ میاشتې پوره شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو ټول خبرونه نن چې خبريږي هم د موضوع ته ځانګړې شوې دي، البته په مختلفو ابعادو به د قدرمن ملمنو سره غږیږو، په لړ کې به مرتبط راپورونه هم ولرو. نو خبرونه مو اوریدل، اوس په فایل کې درته رپورت لرو. بیا خپل قدرمن ملمنو ته بلنه ورکو چې خبرونه کې موږ سره اوسي او پوښتنه ته ځواب ورکړي. څنګه اسې فیسه
به درسته از امیر خان شما گفتین بنده گزارش نخوس گوش میدیم، بعد میمونه خود معرفی میکنیم و برنامه را دنبال میکنیم. گفتنی است که این ویژه برنامه ساعت 7 شب به وقت افغانستان تا 7 صبح بدون وقفه ادامه داره و به شکل زنده هم در صفحات وبسایت ما شما شنیده میتونید و هم میتونید او را در ماهواره صدای امریکا تعقیب بکنین تصویرش.
بله درنو اوریدونکو، هیله ده چې د خبرونه تر پایه امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوري. دا هم لمړی رپورت. یو شمیر عام افغانان وی پر افغانستان د طالبانو د حکومت د واک تر لاسه کولو نه وروسته د اقتصاد لپاره ژوند د اقتصاد لپاره ژوند خراب شوه دی. خو دوی وی چې امنیتی ستونزې د پخوا په پرتله په تیرو شپږو میاشتو کې ډېری کمی شوې دي. طالب چارواکي بیا وی چې اقتصادي ستونزې د امریکا د بندیزونو او د نړیواله ټولنې د مرستو بندولو له امله پیدا شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د وخت لا سکول شپږ میاشتې پوره شوې. د اګست په 15 د پخوانی جمهوریت محمد اشرف غنی د رژیم د رنګیدو سره سم د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې او نړیوال ټولنې هم د بشري مرستو په ګډون خپل اقتصادي مرستې له افغانستان سره بندې کړې، چې له امله په دغه هیواد کې خلک د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د خوړو مرستو ته د افغانانو شمیر کې خورا زیاتوالی راغی. په امریکا کې د یوې میشتي غیر حکومتي ادارې د نجات د نړیوالې کمیټې IRC د راپور په اساس چې د سه شنبې په ورځ خپور شوې د روان 2022 میلادي کال تر نیمې به 1.5% افغانان د لوږې د کرښې لاندې ژوند تیرول ته اړ شي. IRC وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه خلک د خوړو د کمښت د ستونزې سره مخ دي. عام افغانان هم وایي چې په تیر شپږ میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري او لوږه زیاته شوې ده.
امنیتي ستونزې خوشبختانه ډېرې کمې شوې دي، چیرته کم بیستې باندې واقع شي، خو ولې ستونزه د اوس د بیکاري ده، د غربت ده او دولګه ده چې ولس اوس موږ کو تاسو وګورئ زموږ سره اکثریت هوادول روان دي بیرون ته، دا طالب نه تختی، دا دولګه نه تختی. خو کومه تاسو بیا غو بعضی مثبت نقطه ته وګورئ، غو د امنیت نقطه را چې خوشبختانه په هواد کې امنیت راغلی دي، او په دې باندې باید طالب شرم فکر وکړي. د غپخانی غراولي کارمندان دی ولغه د ولایتونو دی وزارتونو د ریاستونو ټول راولي باید خپل سیستم باندې بغه کی، یعنی د هر یو دولت چرته خپل پالیسی لري، خپل تګلار لري، یعنی دا ضرور نه ده چې یو چا د خوانی دولت کار کړی دی اتمن پاسید وسی کی.
اوس وظیفه د لاس لاړې ستمن مونږ ټول خپو یو نه وظیفه د لاس تللی دي. مثلا د وظیفه یو کال وروسته بیا هم کې دی شراشي، دا زمونږ وطن د کار ته ضرورت لري، یعنی دومره کار ته ضرورت لري. ورانول ډیر آسان کار دی خو جوړول ډیر سخت کار دی. نو یو کال به وظیفه لاړ شي، دو کال خو هغه ځوانان چې ملي اردو کې هغه شهیدان کېدل کنه، اوس یې سیدو دوی خپل کار دی. خو افغانان دي طالبانو کې شهیدان کېدل، عام خلک شهیدان کېدل، هغه نو سل کال بعد هم بیرته نشي راتلی. نو په دې د خلک نه مایوس کیږي، وظیفه به یو کال بعد بیرته راشي، لاس ته دو کال بعد به راشي. خو دغه چې کوم تللی دي هغوی کونډې یتیمان پاتې دي. خدای بیګا یو مریض ما سره خبرې کولې، هغه ویلې چې والا ورور مې وو 13 کاله یې وظیفه کړې وه، بې شهید شو. نو اوس وی مور بلار مې را په غاړه دي، شپږ ماشومان د دوی را په غاړه دي.
د طالبانو اسلامي امارت چارواکي روان ناسم اقتصادي وضعیت د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کېدو او په یو دم افغانان سره د روغتیا سکتور په ګډون د ژوند په ټولو چارو کې د نړیوال ټولنې د مرستو بندېدو له امله ګڼي. دا چارواکي وایي چې افغانستان تازه د څلوېښت کلونو څخه د اوږدې جګړې څخه راوتلی او په ټولو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان ملي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې تر راتلونکو لس کلونو به افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی او زم بسې هواد باندې بدل شي.
نو ټول افغانان باید لسونه سره ورکړي، نور د قوم په نامه، د ژبې په نامه، د سن په نامه باید ونغلیږو. دا د دشمنانو هڅې دي او کوشش دي چې دا کلونه کلونه کیږي چې کوي، آینده یې هم کوي. نو نور باید موږ د بل چا د لاس اله جوړ نسو او هیواد ته ژمن سو، افغانستان ته ژمن سو، دین او اسلام ته ژمن سو، او ښه په صداقت او اخلاص خدمت وکړو. ان شاء الله تعالی دا افغانستان به په آینده لسو کلو کې تاسو بیا وګورئ چې دا افغانستان به پښیمه کې د دې هیواد په شان جوړ سوکاله خوشاله هیواد ونوینی.
مولوی یعقوب مجاهد په خپل مرکه کې لټول افغانان وغوښتل چې راځي شي او په ګډه د خپل وطن آباد کړي.
چې بس دي، افغانستان د ډیری لسیزه په سره اور کې وسوځیدي، خلک شهیدان شو، کورونه ونړیدل. یعنی کوم ظلم او کوم وحشت چې په افغانستان کې ونوس، نور مه پرېږدي چې افغانستان خراب شي. راشي که تجار یې، که ډاکټر یې، که انجینر یې، سیاسی، نظامی، هر څوک راسه د وطن خدمت وکړه.
د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وایي چې په دې برخه کې ګامونه پورته کړي او هیله لري چې نړۍ به ژر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درانو اوریدونکو بیا هم خبروان تاخر اخلاص هیله ده خبروان تر پای ده امریکا حق آشنا رادیو زنگر خبروان واوری اسیوی سر میره بانیو که ده روان خبروان ملمانه چه بله. موقعی که به من سر بسته ده ماور که چوک دی؟
مهمان اول برنامه جناب آقای دکتر حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی هستند که امیل از روی خط با ما هستند. جناب آقای عدل سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا مشنوین؟
سلام بر شما جناب آصفی گرامی و همکار گرامی شما و شنوندگان محترم برنامه وزین صدای آشنا. سپاس از شما و از دعوتتان.
مرحبا مهربونی میکنین، خوش آمدین. جناب آقای عدل با شما شروع میکنیم. شش ماه پیش درست در چنین روزی در 15 ماه آگست طالبان قدرت به دست گرفتن، رویدادی که همه را شگفت زده کرد. شما چی فکر امو لحظه شما چی فکر میکردین و به چی میاندیشدین؟ حکومتی که مشروعیت داشت و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده بود سقوط کرد و رئیس جمهور افغانستان فرار کرد. بفرمایید.
بله، ببینین زمانی که حملات وسیع طالبا در ابتدا از قرها و قصبات یا اطراف دوردست ولایات آغاز شد و به سرعت اونها اشغال ادامه دادن و با تعقیب از او ما همه شاهد هستیم که اونها حمله کردن بالای ولایات و ولایات هم یکی پس از دیگر سقوط کرد و سر و صداها چنین بلند شد که گویا دولت با تفاهم با این نیروهای نظامی و قوای مسلح مناطق در حقیقت آزاد می سازن از وجود قوای مسلح و اونا را در دسترس طالبا قرار می دن. شواهد هم شواهد عینی در این رابطه موجود است که بعضی از کماندانهای فرقه و بعضی از والی ها هم در مصاحبه های خود که غافلگیر شده بودن و خواسته یا ناخواسته اقرار و اعتراف کردن که از طرف بعضی مقامات دولتی برایشان هدایت داده شد که شما جنگ متوقف بسازین و با طالبان جنگ نکنین. این حوادث هم دست به دست هم داد و مردم افغانستان اونهایی که در داخل کشور بودن و ماهایی که در خارج هم بودیم مایوس ساخت از اوضاع پیش آمده و بررسی ها همی شد که متاسفانه طالبا هرچی زودتر امکان داره که حتی مرکز یا کابل هم اینا اشغال بکنن و رژیم و حکومت که یا دست نشانده بود یا در تقلب در انتخابات آمده بودن و در یک تقلب اینا حاکمیت اشغال کردن این هم سقوط میکنه. از گذشته از این مسائل داخلی ما از طریق وسایل اطلاعات جمعی هم شاهد از این بودیم که دولت آمریکا متحدینشان هم سقوط کابل در ابتدا حدود 6 ماه پیش بینی کرده بودند، البته به معنای از این که 6 ماه بعد از خروج عساکر آمریکایی و ناتو از مابین افغانستان امکان از این هست که دولت سقوط بکنه، اما در روزهای اخیر حتی این سر و صداها به 72 ساعت پایان یافت و همو هم شد واقعیتش که اینها به ظرف کمتر از 48 ساعت مرکز هم اشغال کردن و در حقیقت نظام سقوط کرد و طالبا یا آمدن یا آورده شدن و نظام بر زینا تسلیم داده شد.
بله
بله دیره مننه عدل سب کورم بادن لنه که مرغز عزای سبم رسره ده تلیفون پلی که ده عزای سب ستره میشه زمان غا گوری
میشه استراغم آورم
مننه. زازه سب عدل سب خو د جمهوریت د سقوط په عواملو چې د طالبان څنګه واکمنۍ ته ورسیدل په دې وغه کې د یو تر یو حده خو ستاسو په نظر طالبان تر اوسه پورې همدغه ادعا کوي چې دا یو نظامی ماته و. تاسو څه وایئ په لنډو کې چې دا یو سیاسي ماته و نظامی و او که د کوم نګانه ستاسو له نظره جمهوریت سقوط وکړه؟
مننه. دا خو یو لامل نشي کېدلی چې دوی دا ادعا وکړي چې نظامی لامل و چې دوی راغل او نظام ړنګ شو. مختلف لاملونه یې لرل چې څو لاملونو باندې زه ډېر لنډ غواړم تحلیل پرې وکړم. یو لوی لامل یې د خپل زموږ د نظام چې زه هم د هغې برخه ومه په آخر کې خصوصا په آخر څلورو پنځو کالو کې زموږ په نظام کې زموږ خپله بې اتفاقي وه چې له بده مرغه هغه سیاسي رهبران او هغه سیاسي او قومي ټیکهداران چې دا اوس هم په تاجکستان او په ترکیه او په امارات کوبني او په نورو هیوادونو کې پټې کتنې کوي د افغانستان هغه اصلي دښمنانو سره پټې کتنې کوي یا چې کوم شعارونه چې دوی ورکول چې دا زموږ دښمنان دي اصول سره پټې کتنې کوي د دې بې اتفاقي وه او دوی خپله جمهوریت په خپله نظام په خپله پخو ووهو او ورسره ونه درېدل او د نظام د بقا لپاره کار ونه کړه او لنډ بل مساله دا و چې حتی خپل په جمهوریت کې هم ځینې وخت نه ډیری وخت به د همدې سیاسي رهبران او بعضې حتی حکومت کې به کسان وو د دې شوقیان به و چې دوی خپل ځان ته لاړ شي په قطر او په مسکو او په نورو هیوادونو کې ځان ته مذاکرات توکي د طالبانو سره او یا د خارجیانو سره د هغوی غوښتنې طلبه کوي. یو لوی لامل خو همدا و چې دا زموږ بې اتفاقي وه او مدیریت ونه شو. مدیریت زموږ صحیح نه و او سیاسون هم د نظام ته صحیح وفادار نه و. خپل هغه د شخصي ګټو لپاره کوشش یې دا کوو چې څنګه وکولی شي نوي نظام کې طالبانو سره او یا د هغوی سره د خپله دا د نړیوالو سره خپله
بله ذات سب تاسې غټ عامل د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو داخلي سیاسي اختلافات خو ولې په دې وروستیو کې د سولې خبرې شروع شوې وي د سیمې د وادونو په دې کې مهرباني
دا خو یو کنه یوازې دا نه ده ما خو څو لامل دویم موضوع د قطر مذاکرات او د سولې شورا جوړول یا د سولې استازي ټاکل وو چې متاسفانه هغه سولې استازي هم د دې لپاره وټاکل شو ښاغلی ډاکټر عبدالله چې مقصد یو چوکۍ ورته ورکړل شي. دا د دې لپاره نه وټاکل شوی چې دی به ډېر پیاوړی او مذاکرات په دې سر ته رسوي او یو صحیح نظام به ګډ نظام به رامنځته کوي. دا هلته یو خوا د ارګ کې یو د لوړې مراسم و اخوا ته په سفیدار کې بل د لوړې مراسم و چې بالاخره امریکایان او خارجیانو کوشش وکړو چې دا موضوع خلاص کړي بېرته یو ټایټل ورکړي چې د سولې شورا رئیس په نوم باندې یو ټایټل ورکړي او څو مشاورین یې او څو دغه ولري. نو دا د مذاکراتو مسله چې وه د سولې مذاکراتو مسله چې وه دا ناکامه شوه متاسفانه. زمونږ دغو مشرانو چې د سولې مشري کوله دوی مدیریت ونه کولی شو دوی ونه کولی شو چې نړیوالو ته بخصوص امریکایانو ته قناعت ورکړي چې مونږ کولی شو یو ګډ نظام او یا د سولې د راتګ لپاره یوه خبر رامه ولرو. اگر چې پخواني ولسمشر ډاکټر صاحب اشرفغني هغه پلان لرلو برنامه یې لرله لیکن په ځان ته خو یې نه شول کولی خنډونه یې مخکې وو ما مخکې ول سیاسي دوی ورسره دغه
تشکر.
نو دریمه مسله دغه اخره لنډه مسله چې هغه د دوهې تړون وو. کله چې د دوهې تړون وشو او کابل کې ما په یاد ده چې د دوهې د تړون د استقبال لپاره چې مغونډه جوړه شو او د امریکا د دفاع وزیر هم په کې شتون لرلو چې مونږ هلته لاړو ما هلته دا درک وو چې دا تړون د زموږ په نظام باندې یا جمهوریت باندې په خوالي نظام باندې په زوره منل کېږي. او دا د دوی خوښ نه و د خپل د افسر بشرف غنی سره د ټول ټیم او د نظام د تړون خوښ نه و. په دې تړون د دوی مخکې نه خبرو چې مسله چی شوا. خو موږ ملامتي دا ده چې موږ بیا ونه کولای شو چې په جریان د دغه یو کال کې چې دا تړون شوی و دا د سولې پروسه صحیح مدیریت کو. په دې سر خلاص کو چې نور امریکایانو موږ ته جواب راکړی ده او نړیوالو جواب راکړی ویلي چې یا به سوله کوي یا به د نظام نه ځي. په دې کې موږ مدیریت ونه کولای شو. دا یو کال کې موږ خوشباوري وکړه هم په امریکایانو باندې او هم په نورو نړیوالو باندې. بلاخره طالبان هم نظامی فشار راوړو او هم سیاسي فشار کې موږ میدان ګټلی و. چې زه ورته وایم چې بالکل صحیح ده تاسو خارجي پالیسي ډېره ښه وه په آخر کې. نو دغه لاملونه وو چې زموږ نظام سقوط شو.
تشکر از شما جناب آقای زازی. آقای عدل، پیش از اینکه بریم به خبرها میخواستم از شما بپرسم، در حالی که رقمی که آقای زازی اشاره کردن، کنفرانس در دوحه میان نمایندگان طالبان و نماینده ویژه ایالات متحده آقای خلیلزاد در جریان بود، در برای یک مدت بسیار طولانی حکومت افغانستان در حاشیه قرار داده شده بود. چقدر به نظر شما این مسئله امیدوار کننده بود و بالاخره آیا آنچه امریکا از این نشست انتظار داشت بدست آورد؟
بله. ببینین زمانی که اوضاع انکشاف پیدا میکنه و مذاکرات قطر یا دوحه به پایان میرسه، نتایجش هم ما همه شاهد هستیم، دیدیم و میبینیم و تا امروز ادامه داره، میتونم به صراحت بگویم که این شتاب زدگی دولت وقت آمریکا که در رأسش آقای ترامپ قرار داشتن، ایشان تمام توجه خود را در این محصوف داشتن که اگر بتانند این مذاکرات دوحه قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان برسانند، در حقیقت یک دستاورد بسیار بزرگ است برای خودشان و برای حزبشان که میتونن بر بنیاد امی دستاورد رأی مردم آمریکا را کسب کنند و یک دوره دیگه هم اینا در رأس قدرت در آمریکا قرار داشته باشند. امی عوامل اساسی نتایج دوحه هست که متاسفانه با یک شتاب زدگی خاص پیش رفت و هر آن شرایط را که طالبا در برابر دولت آمریکا که در رأس نمایندگی از اونها آقای خلیلزاد قرار داشت قرار دادن، دولت آمریکا هم تمام این شرایط بدون عواقب از او که هم در سطح افغانستان هم در سطح منطقه و حتی در سطح جهان چی عواقب ناگوار را ای بار خواهد آورد، اینا قبول کردن با همون شتاب زدگی و این اسناد امضا کردن که امروز هم دولت آمریکا اعتبار خود در برابر مردم آمریکا دست داده، منطقه نارام است و جهان هم این حرکت تایید نمی کنه و از این حالت به اصطلاح ناراضی هستند. این عامل اساسی از دید ما هست. عامل دیگه ای که وزر در مابین قطر و دوحه به این حالت ادام پیش آورد این هست که نه دولت افغانستان، نه مردم افغانستان، نه جامعه جهانی از پروتکلی که در پس پرده امضا شد آگاهی ندارن. حتی امروز از طریق بعض رسانه های معتبر جهان ما میشنویم که بجز از 4-5 ورق یا 10 ورق کمولیتی، اکثریت اعضای ناتو هم از اینا آگاهی کامل از متباقی مواد از این توافقنامه آگاهی ندارند که میگن با چند صد صفحه خلاصه میشه. همین دلایل است که ما میتونیم بگوییم که کنفرانس بگوییم یا توافقات دوحه بگوییم، هر نامی که بالای ازی بگذاریم، امروز ناکام است و طالبان دست بالا دارند متاسفانه و هر روز هم که میگذره هر عملی را که انجام میتن ادعا میکنن که ما مطابق به توافقات ژنو حرکت میکنیم و در بعض موارد اتا ادعای عزیز دارن.
بله تشکر جناب آقای عدل، دنبال میکنیم صحبت خود.
بله دیر مانه نه عدل سب در درانو منونه هیلکه و منصر اوسی